بیا هم د ازادي رادیو لاله زما فرشتي صحاک سلامونه ومنې په تخنیکی چارو کې قدر جلال او فرسر همکاري کوي. پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولي د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختونکي ګڼ شمېر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي، تېره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا د وروستیو پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. د جوزجان بلخ پر لویه لاره پر یو ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسو تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندان لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمي کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له امله له یوې رکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب څه نه دی ویل شوي، خو د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د لبنان دولتي رسنۍ وایي پر ختیځ ښارګوټي بقا د اسرائیل په تازه حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو ښاروال دی. په دې حمله کې نن یوه ودانۍ په نښه شوې ده او د راپور له مخې په څلور کسان پکې وژل شوي چې د سحمر ښارګوټي ښاروال حیدر شاهنام هم پکې شامل دی. لکه چې څه باندې کال مخکې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل په لبنان کې لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دی ته اړ ایستای دی چې مشروع ګامونه پورته کړي. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې د خپل ایرانی سیال عباس رخچی سره په کتنه کې ویل د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دی ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوامداره توګه په سیمه کې نوې جبهې او هڅه کوي چې ایران د جګړې ته داخل کړي. ایرخچی چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د جنوبي قفقاز د هیوادونو په غونډه کې برخه اخیستې وه، ویل چې د لبنان په لبنان کې مخ په زیاتېدونکي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ دی. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي ویشتل او دا کار یې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله او د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنو په عکس العمل کې وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي دي. د دغه روغتون مشر مراوان سلطان ویلي د اسرائیل ټانګونه دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت وایي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ څلوېښت نور ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړي او ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي ډله ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې کې کیف ته ورسېده چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و. دی به په سبا په دغه ښار کې وی او له خپل اوکراینی سیال اندری سیپا سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې سرګندول دی چې فرانسه به له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا. ژان نوویل باروت مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو له لارې زمونږ خبري مجلې ته غوښیست. د مجلې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتونکو له لورې د غنو افغانانو په وجه نه د طالبانو حکومت سویلې
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې له وګړو نتیجې کار نه دی راځي.
د اسرائیل حکومت وای نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یو بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. تر څنګ دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ د شخړې مسله حل شوې ده.
دا د علاقو سپین ږیری مشرون عالمون مشرون ورک ماکی دا ور وبالو مړیکو نن دا د خدای رخصان ده دار غری دی مشرون وسیو وګی مسره گاډی کړل.
پروانه کې نور راپورونه هم شته را سره مده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لوري د غنو افغانانو د وژنې د تا پاړه خبرګونونه مخ پر پراخې دودې د افغانستان د ډیپلوماټیکي او کنسولي چارو د همغږي شورا د غپیخه غندلې او د هر اړخیزه سیړنو غوښتنې کړې ده. خو د طالبان حکومت بیا وایي چې کڅه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد ندي موندلې خو خپل پلاتونو ته دوام ورکوي. نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو خبرېدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه خبر سوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي رادیو ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې د کوم هیئت چې له وګړو نتیجې کار نه دی راځي.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا کوم کارا شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي ندی موندلی. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبرې سوي ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تیرونی د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې گیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغه پولی ته څیرمه ټول روغتیايي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې سره لې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلې. خو دا دغه پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو ډیپلوماټیکو استازولیو د بشري حقوقو سازمانونو او آن عام خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو ایران غوښتنه کړې ده. د غشورا د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان خودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغه کسانو پکې قانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیخي عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادای کول چې په یاده پیخه کې ګنج میر افغانانو ته مرګزوب لا وختیده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تا تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د بشري حقوقو سار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یا سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو له حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشاورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلله وهر ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ وهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا ادانه قبلې ده ډېرې کسانی ډیپورت کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
په ګاونډي هېواد ترکیه کې مو د افغان کډوالو په اړه راپور واورېده. دا تنه ګاونډي هېوادونه نه دي چې افغانان پکې د کډوالۍ په اړه افغانان هلته ځورېږي او یا هم ستونزې لري. ډېر شمېر افغانان اوس په اروپا او امریکا کې هم کډوال دي. اوس هم یو راپور لرو پر هغه افغانانو چې په اروپا کې د اروپا په جرمني هېواد کې میشت کډوال دي. دوی هم ځینې ستونزې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده او یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې میشت ډیر افغانان په ځانګړي توګه د استوګنځایونو په موندلو کې له توپیری چلند نه زوريږي. د دغه نظر پوښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لورې په آنلاین توګه ترسره شوې تازه خبره شوې ده. په همدې اړه جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې اتش پیته سلنه د تیر 2021 کال راهیسی جرمنی ته تللی دي. دا نظر پښتنه خي چې ډیرای افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړی پړاوونو کې دي، خو پټه کوي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پکتو ډیرای دغه افغانان به په جرمنی کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25 سلنه له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 20 سلنه هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال سوي دي. د دغې نظر پښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره سوې، هغه تعبیز یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیز سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلو لس کاله د کور د قدامت کې شل کاله مخکې د ترمیم سوې، بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوې. زموږ دروازې دومره خرابه دي، هر څه مو خرابه دي. په کور کې مو موږکان پیدا سوي دي، مرکز ګرمۍ مو خرابه دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چغې وهي، څه اوبه سړې دي. موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو، ورته ویلیم دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویل دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل ایجا زندگی میکنه.
لبدا مرغ مون په داسې هایم کې اوسېږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي. لبدا مرغ په خلنځای، حمام او تشنابې کې دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مون څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو، مونږ ته کورونه نه راکوي. دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و، دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د سیمې نه یو راپور د اسرائیل حکومت وایي نن شنبې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي، بلخوا بیا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لور یې تو هندی هم مشتلی دي. نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوی و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنئي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ځای اوه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کیږي، تیره پنځشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
برخه شوی یو شمیر افغان نجونې او د ښځو د حقوقو د خوندیدو په زینو بنسټونو یو ځل بیا په کړه بیل زده کړو افغانستان کې د خوندیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د خوندۍ دروازې چې د دوی پر مخ غوښتنه کړې ده چې د خوندیو دروازې د دوی پر مخ پرانیستل شي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمه په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمی شوې، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې دغه راپور د کولرا په اړه وو. تاسو خوراندې په خبرونه کې د یو تخنیکی ستونزې لامل مونږ ونه شوې کړی چې دا راپور نور تاسو ته وړاندې کو. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د اکتوبر په 13 د خوست د لکناو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوې دي او یو تر پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې په سر شوی و چې په دې کې د ښکېلو طرفونو ترمنځ نښته هم شوی وه او یو کس پکې سهمن وژل شوی و. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ښکېلو خلکو د ژوند د ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور چمتو دی، تاسو یې واورئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغو جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو دریم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال رډیو ته ویل
نن دا روان دی وکړو دا دی لکان سپینګری مشورون عادمون مشورون ورک ماکی دا ورو بالو مړیکو خدای مړکو دای مړکو نن دا دی خدای رخصان ده درو غری دی مشورون وسیو وګی مسره گاډی خله خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شته می ولیدل سپل سکول او تل سپل سکول کی منو سره لیدلی ورانی نه تارول
سولکون کی دی تخو خو چې د قومي خور او دنیا عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشاله حل او د یو بل پر وړاندې د مرچو را کوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه ویل
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپلو کې وروري وکړي، په وروري کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینه محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومی مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خیاوی د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځای اوسیدونکو مولوی محمد علی شاوی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانون ډیر وزور ودل د څلوي خپل تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ کې
دی. یادونه ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو په شان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
قدر من اوریدونکو، مخکینه راپور چې نشر ته چمتو نه وو، وس نشر ته چمتو دوی راپور د هغه جنونو او هغه بنسټونو یا د خزو د حقونو د خوندیتوب بنسټونو پاړه دی چې د جنونو د خوندیو د تړل کېدو پاړه اندیښنې خوده لیدي.
کته هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې د خوانځیو لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو به برخې شوې انجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کته هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به خوانځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمره اول بودم، وخت بسته شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځای و تړل سو فکر می کاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پات کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلې، دوام ورکو او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و ول زده کړو به برخې شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړې څخه به برخې شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه.
د میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکن ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې د دې ولایت د مالدارانو د حیواناتو واکسین کول پر تر سره کیږي. دا کمپاین د پی او موسسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمپیسکن یو وژونکی او ساري ناروغۍ ده چې په چټکۍ سره د حیواناتو ترمنځ خپریږي. که د دې ناروغۍ درملنه پر وخت ونه شي، د حیواناتو د مړینې او مالدارانو ته د درنو مالی زیانونو لامل ګرځي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغۍ ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغۍ ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2002 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادې ناروغۍ اخته سوي. چې لامل یې ګڼ شمیر غواګانې مړې سوي.
فسکن ناروغي داس و ناروغي د وایروسي ناروغي چې په حیوانات کې منځ راځي، د دانو په شکل منځ راځي، د حیوانات پوستکي باندې دانې منځ راځي، او دا ناروغي چې د وایروسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته انتقالېږي.
قدرمنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره و مننه چې تر دې دمه را سره وی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده، اوس هم په سټوډیو کې فایزه را سره ده، زموږ همکاره د بوړاندې